یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبری خپرونه یو ساده ونه کوي چې له خبرونو او راپورونو سره استودیو ته راغلی یو. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې ولسی جرګه وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي. په پیل کې لاسد الله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
ټاکل شوی سبا د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه شي. په پکتیا او پکتیکا کې وو وسلوال طالبان د خپلو ماینونو ښکار شوي او په امریکا کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د کورونا له 5000 زیاتې پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشری مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو 300 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشی شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15000 او طالبان باید د حکومت زر تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
روز یک شنبه بتعداد 400 تن دیگه رها خواهد شد.
د یک شنبه پر ورځ په 300 نور طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبان او امریکا د سولې موافقې وروسته طالبان مستقیم خبرو ته چمتو شي.
خاغلی صدیقی د حقوق بندیانو شمیر ونه خوده چې د حکومت له زندانونو خوشی کیږي، خو هیله یې څرګنده کړه چې طالبان بل دې اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو شي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوشی کېدو به د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه شي، ځکه تېره اونۍ ولسمشر هم ویلي و چې د یک شنبه په ورځ به دغه موضوع وروستۍ کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم افغان حکومت تر اوسه نږدې 4000 طالب بندیان او طالبانو د حکومت له 500 زیات بندیان خوشی کړی دي. په سویل ختیځو ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین چاودنو شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل د پکتیا احمد خیلو او د پکتیکا خوشامند کې طالبانو ماینونه ښخول چې پرې چاودېدلی دي.
بیګاش په ناوخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غونځې په سیمه کې د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کړي چې په عین وخت کې خپل ماین پرې چاودنه کړي چې له امله یې 4 تنه ماین ښخوونکي ځای پر ځای وژل شوي. همدارنګه د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د لوی قلعه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو غوښتل چې دې ته ورته عمل ترسره کړي چې هلته هم 2 تنه ماین ښخوونکي وژل شوي او یو تن یې مرګونه ټپي شوی دی.
د پکتیا امنی قمندانۍ وایي اریوب زازه یو ولسوالۍ کې هم یو طالب د خپل ماین قرباني شوی. طالبانو تر اوسه د دغو دریو واړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه خبر پاڼه کې امریکایي ځواکونه له دوی سره د شوې هوکړې په مقررو سرغړونو تورن کړي. طالبانو ویلي تېره شپه افغان او امریکایي ځواکونو د لوګر بابوس سیمه کې د ملکیانو په کورونو چاپه وهلې چې د خلکو کورونه یې لوټلی او یو عام کلیوال یې وژلی. په دوحه کې د امریکا او طالبانو په لاسلیک شوې هوکړه کې دواړو رجمنه کړی چې یو پر بل به بریدونه نه کوي. نامعلومه وسلوالو په کاپیسا کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژلی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان شورش شایق ازادي راډیو ته وویل د محب الرحمن په نوم دغه کس د ډنګرخیلو سیمه کې نن سهار دندې ته روان و چې موټر سایکل سپرو ډزې پرې وکړې. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا وروستیو کې کاپیسا ولایت کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره په کورونا ویروس د اخته کېدو تر 5000 زیات نوې پیښې ثبت کړي دي. د جولای په درېیمه په کورونا ویروس د اخته کېدو دا لوړې شمېرې په داسې حال کې خپریږي چې امریکا د خپلواکۍ د ورځې سره تړلې رخصتۍ لمانځي چې په دودیزه توګه سفرونه، راټولېدنې او نور مناسبتونه ورسره ملوي. خو د کورونا ویروس د خپرېدو چټکتیا د دې سبب شوې چې روغتیایي چارواکي له خلکو وغواړي څو په رخصتیو کې په خپلو کورونو کې پاتې شي. همدارنګه د امریکا یو شمېر ایالتونو د کاروبارونو او اقتصاد د پرانیستو پرېکړه بېرته شاته غورځولې. امریکایي رسنۍ وایي د 50 ایالتونو څخه په 40 ایالتونو کې د کورونا ویروس خپرېدل په زیاتې دودی. خو د متحده ایالاتونو په مقایسه اروپا او آسیا بیا د کورونا ویروس د کابو کولو اقدامات کړي او دا مهال په تدریجي توګه کاروبارونه او اقتصادي چارې بیرته پیلوي. په بریتانیا کې به نن د جولای په څلورمه بارونه چې د مارچ میاشتې راهیسې تړلي وو بیرته پرانستل شي. همدارنګه دغلته رستورانتونه، سینماګانې، ګالرۍ، موزیمونه او هوټلونه هم پرانستل کیږي. او روسي خبردا چې په پاریس کې یوې محکمې د داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور یو فرانسوي په 10 کاله بند محکوم کړ. ټایلر ویلوس پرون د محکمې لخوا د هغو جرمونو له کبله زندان ته واستول شو چې د 2014 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ یې سوریه کې ترسره کړي. دا لومړی ځل دی چې فرانسا یو سخت دریځ اسلام پاله په سوریه کې د جرمونو په ترسره کولو محاکمه کوي. 10 کلن ویلوس اسلام منلی وو او د څېړونکو په باور د المهاجرین په نوم د ترهګرۍ ډلې غړیتوب یې ترلاسه کړی وو. په دې ډله کې چې د شمالي قفقاز او منځنۍ اسیا د هیوادونو یو زیات شمیر وسلوال غړیتوب لري، په سوریه کې د خلکو په ربړولو او شکنجې تورنه ده. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته واژیست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسی جرګه وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي.
دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان د جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی دی.
د ولسمشر غنی په اوقلاده استازی یوسف غزنفر د کورونا له کبله ومړ، څوک به د هغه ځای نیسي؟
ریاست جمهوری کې دا وظیفه او عهده نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي.
په دې خبرونه کې د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. په یو ځانګړي راپور کې اوري چې د ازادي اروپا ازادي راډیو نن 40 کلن شو. د دې ترڅنګ په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په یو وینا کې خبرداری ورکړ چې ځینې داسې کسان پیدا شوي چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅه کوي. د زهرو کاروان 19 د پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. سیاسي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي. د دغې جرګې لومړی مرستیال وایي چې امریکا دی د افغان حکومت له لارې پراختیایي پروژې عملي کړي، نه له طالبانو سره په همغږي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغې هیواد یو ستر مالي شرکت په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختیایي پروژو د قرض د پانګونې پر جلب خبرې کړي دي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات لري خبرو.
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قلمونه اوریدونکو ته. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اقتصادي پروژو د بحث په اړه د افغانستان د ولسی جرګې خبرګون د دغه جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی وایي په داسې حال کې چې دلته قانوني مجلس ته د امریکا بحث له طالبانو سره د اقتصادي پروژو په اړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون خلاف چاره ده. ښاغلي کټوازی په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
هم په امریکانو غږ کوو چې دوی د افغانستان له حکومت سره ستراتیژیک تړون لري، هغه د ولسی جرګې لخوا نه پاسوی ده. نو دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان د جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده. او که چیرې دغسې تختیانې کېږي او دا مسایل امریکان مد نظر ونیسي، بالاخره د افغانستان حکومت او خلکو ته ډېرې نورې لارې هم شته چې بیا د افغانستان حکومت
ښاغلی کټوازی وایي که امریکا غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي نو له حکومت او په اقتصادي برخه کې د مشخصه سویو ادارو سره په همغږۍ دا کار وکړي چې په خبره یې داسې ورته په اسانه توګه د فعالیت زمینه هم برابرېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت اجرایوي مشر ادم بولر په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره په راتلونکي کې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د پانګونې په اړه بحثونه کړي دي. په دې اړه زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې موږ په افغاني پروژو کې د پانګونې پر امکاناتو او اغیز بحث وکړ. موږ د اقتصادي ودې پر هڅو ټینګار وکړ چې دوامدارې سولې ته به زمینه برابره کړي یا دوامداره سوله تعقیبولی شي. موږ په دې موافق یو چې د سولې د ملاتړ لپاره پلان نظر نه شي پلی کېدای په دې شرط چې دواړه خواوې دې د افغانستان په خبرو اترو وروستي خنډونه لرې کړي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په اقتصادي مسایلو باندې بحث کوي. بل لور ته طالبان بیا وایي چې دوی نه یوازې له امریکا بلکې له نورو هیوادونو سره هم په راتلونکي کې په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کولو او پانګونې بحث کوي. د دغې ډلې ویاند سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان راتلونکي لپاره هڅې کوي چې د نړیوالو پانګونې چې د هېواد د اولیا ګټو په چوکاټ کې وي ملاتړ ترې کوي. ښاغلی مجاهد دا مهال هم ټولو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې خپلې پانګونې وکړي او د دوی پانګې به خوندي پاتې شي. خو یو شمېر افغان حقوقي کارپوهان بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ دا شان بحثونه د افغانستان حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل بولي. له دې ډلې حقوقي کارپوه او د پوهنتون استاد سید خالد سادات وایي چې امریکا په دې کار سره د افغانستان حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه دي کتلي او باید د نړیوال اصول له مخې د افغانستان حکومت په داسې مواردو کې درناوی وکړي. هغه هم وکړه په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم مولا روخو تقدیر ما دموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی. بلې
ډېر مننه د فیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغه هیواد یو لوی مالي شرکت په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختیایي پروژو خبرې کړې دي. ولسي جرګه وایي چې امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ټول نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 300 میلیونو اوښته دی. په افغانستان کې هم په زرګونو کسان په دې وایرس اخته شوي دي او ځینې کسان اوربند مړ شوي هم دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وقلاده استازي محمد یوسف غزنفر د کورونا له کبله پرون ومړ. نوموړی یو اونۍ مخکې د کورونا ناروغۍ له کبله د ترکیې په یو روغتون کې بستر شوی و. غزنفر یو پیژندل شوی افغان سوداګر و چې سیاست یې مخه کړې وه او د ولسي جرګې په 15مه دوره کې وکیل هم پاتې شوی و. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات برابر کړي. نور راپور دی وړاندې کوي افغان صاحب مهرباني.
مننه. په اقتصادي د سوداګرۍ د پراختیا او د بیوزی د راکمولو په چارو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاد محمد یوسف غزنفر د کډ نورلس ناروغۍ له امله تیر شپه په حق ورسید. د مرحوم غزنفر یو نږدې خپلوان فریدون الهام ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په کرونا وایرس اخته شوی و. د ښاغلې الهام خبره نوموړی د ترکیې په پلازمینه انقره کې ته درملنې لاندې و چې تېره شپه د کابل په وخت شاوخوا 9 بجې ساه ورکړه. محمد یوسف غزنفر د عبدالغفار زوی په 1443 مریض کال د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې زیږېدلی و. نوموړي لوري زده کړې نه درلودلې خو د لوی سوداګریزو شرکتونو رهبري یې کوله چې غزنفر بانک د دغه سوداګریز ټولګې یو برخه ده. د ښاغلي غزنفر شپږ لوران او دوه زامن پاتې دي. محمد یوسف غزنفر 2 کاله وړاندې سیاست ته مخه کړه. د ولسي جرګې د 15مې دورې وکیل پاتې شو. نوموړي د 1999 کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې له محمد اشرف غني ملاتړ وکړ. ډاکټر غني د لوړې په مراسمو کې نوموړی په اقتصادي د سوداګرۍ د پراختیا او د بیوزلۍ د راکمولو په چارو کې خپل فوق العاده استازي وټاکه او د مرستیالانو انتظار څخه برخمن شو. په دې ترتیب سره ښاغلی غزنفر محمد اشرف غني د ټیم په جوړښت کې 4م کس ګڼل کېده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د مرحوم غزنفر ځای ناستې به وټاکل شي؟ که هم له وخت وړاندې د چې حکومت په دیاده نظر کې څرګند کړي خو حقوقي چارو کارپوهان وایي چې ټاکلې غزنفر د ځایناستې ټاکل حتمي خبره نه ده. د حقوقي چارو کارپوه وزیر ساتي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غواړي کولای شي د غزنفر له کورنۍ څخه یو څوک په دې سمت وټاکي. ټاکلې وزیر ساتي ازادي راډیو ته وویل
ریاست جمهوری کې دا وظیفه او عهده نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي. مګر بیا هم که رئیس جمهور ویني داسې سړی د دې زوی یا ورور یا خپلوان یا همکار چې هغه کولی شي شایستګي دې ولري چې جامد خدمات توکی هر دوی پر آنالی کولی چی مقراری کی کانال اساسی طرف باساس کم مکلفیت نلی.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د خپل دفتر رئیس ته دنده سپارلې څو د محمد یوسف خطرفر د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسم په ځانګړي دولتي مراسمو سره ترسره کړي. دوی ښاغلي خطرفر د مینې په اړه محمد اشرف خانی په خپل پیغام کې ویلي، محمد یوسف خطرفر د افغانستان د آبادۍ او المانو او بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کارونه پیل کړي وو او ویاړم چې داسې نیک او د خلکو خدمتګار شخص مې تر څنګو. فلی صاحب دغه حال کې چې په تېرو یوه شپه او ورځ کې د کرونا وایرس له امله د افغانستان په دولتي روغتونونو کې شاوخوا اووه کسه وبخې مړه شوي دي او 3,000 په دې وایرس باندې اخته شوي دي او نږدې د عام روغتیا وزارت وایي چې 2,000 کسان له دې ناروغۍ څخه رغېدلي دي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله د مړو کسانو شمېر 8,000 ته پورته چې له دې سره 2,000 کسان د کرونا وایرس باندې اخته شوي دي او د چارواکو په وینا نږدې 6,000 کسان له دې ناروغۍ څخه
ډېر مننه د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر پرون د کورونا په وایرس سخته شوی و چې له دې کبله یې سا ورکړه. د ورلد میټرز ویب سایټ په حواله تر دې شېبې پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 2,602 ته رسېدلی دی او د مړو شمېر هم 826. د دې ویب سایټ په حواله په ټوله کې 9,104 کسان له دې وایرس څخه روغ شوي دي او دا مهال په افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 2,602 اتیا ته رسېدلی دي، ځکه چې له دې 2,602 څخه ځینې کسان روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس به ناجیه صافی راته ووایي چې نن کوم اقتصادي خبرونه دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکو او یو شمېر سوداګرو له پاکستاني چارواکو سره د واګې بندر له لارې هندوستان ته د صادراتي توکو د ترانزیت پر ستونزو خبرې وکړې. د دغې خونی لومړي مرستیال محمد یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه. ښاغلي مومن وویل په یاد ناسته کې له پاکستان سره په ترانزیت کې د افغان سوداګرو د ننګونو، په خاص ډول د دغه بندر له مسیر څخه هندوستان ته د افغان سوداګرو د صادراتي توکو پر وړاندې شته ستونزو او ننګونو باندې خبرې وشوې او پاکستان حکومت له لوري د حل په لارو چارو ټینګار وشو. د ښاغلي مومن په خبره په یاد ناسته کې پاکستاني لوري ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د صادراتو، ترانزیت او وارداتو ستونزې به د رهبرۍ په کچه له اړوندو چارواکو سره شریکې شي او بشپړ ډاډ یې ورکړی چې د واګې بندر او کراچۍ بندر ترانزیټي ستونزې به ژر تر ژره هواري او د واګې بندر له طریقه به صادراتو ته اجازه ورکړل شي. د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې د 3,000,000 افغانیو په ارزښت د شیدو ټولولو د یو ستر مرکز بنسټ ډبره کېښودل شوه. د لغمان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست رئیس انجینر محمد جمیل خوشحال ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه د کرنې وزارت له پراختیا بودیجې څخه جوړیږي چې د جوړولو لګښت یې 3,000,000 افغانۍ ده. د شیدو ټولولو دغه مرکز چې د لسګونه لیټره شیدو د ټولولو وړتیا به ولري، استري خونی، د زیرمې خونه او ګودام به هم ولري. د لغمان د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي د شیدو ټولولو یاد مرکز په مستقیمه توګه له کلیوالو مالدارانو شیدې راټولوي او د لبنیاتو د پروسس د فابریکو په واک کې ورکوي، چې هم د کلیوالو مالدارانو د اقتصادي ودې لامل کیږي او هم په هیواد کې د لبنیاتو د پروسس د پراختیا په برخه کې د پام وړ مرسته کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 980 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.60 افغانۍ.
اوس هم یو بهرنۍ مسله څیړو. نن د امریکا د متحده ایالاتونو د خپلواکۍ ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې تېره شپه ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوبي داکوټا ایالت کې د خپلواکۍ د یادګار له څلي سره خپلو زرګونو پلګانو ته وینا وکړه. په دې وینا کې ښاغلي ټرمپ خبرداری ورکړ چې ځینې داسې کسان پیدا شوي چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅه کوي. تفصیل له احمد شیبرن.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحده ایالاتونه د یو نوي کین اړخ بنسټپاله فاشیزم تر برید لاندې دي چې استبدادي چلند یې د امریکا د ارزښتونو او تاریخ پر ضد دی. د جولای په درېیمه د امریکا د متحده ایالاتونو د خپلواکۍ په درشل کې په رشمور غره کې ټرمپ خپلو زرګونو پلویانو ته وویل دغه یادګاري څلی چې د څلورو ولسمشرانو نقشه پرې شته کله به هم ړنګ نشي. ټرمپ په خپله وینا کې چې بېلابېلو موضوعاتو ته یې پکې اشارې وکړې هغه بلواکوونکي وخندل چې په ښارونو کې مجسمې ورانې کړې او له شخړو ډک عمل یې ترسره کړل. ولسمشر دغه نیوکه وروسته تر دې وکړه چې په مینیاپولیس کې د پولیسو له لورې افریقایي امریکایي جورج فلوید ووژل شو او په متحده ایالاتونو کې تر دې پیښې وروسته د توکم پالنې او نه مساوات پر ضد تر یوې میاشتې ډېر وخت لاریونونه وشول. یو شمېر اعتراض کوونکو شخړو ته مخه کړه، د خلکو شتمنۍ یې ورانې کړې او د یو شمېر هغو کسانو مجسمې ړنګې کړې چې د امریکا د کورنۍ جګړې اتلان وو. ځینو اعتراض کوونکو بیا د ټولو هغو کسانو د مجسمو د ورانېدو غږ وکړ چې په خپل وخت کې غلامان ساتل. ټرمپ خبرداری ورکړ چې کین اړخه کلتوري پاڅون د امریکا د انقلاب د ړنګېدو لپاره رامنځته شوی دی او دوی هڅه کوي چې د دې هېواد ارزښتونه او تاریخ له منځه یوسي. ټرمپ خپلو پلویانو ته خطاب وکړ او ویې ویل که چېرته تاسو د دوی په ژبه خبرې ونه کړئ، د دوی دستور ونه منئ، د دوی ستاینو ته سر ټیټ نه کړئ او ورپسې روان نه شئ، نو سانسور بشي، تبعید بشي، په تور لیست کې به داخل شي، وبڅوري شي او مجازات بشي. تر دې وینا وروسته د دې سربیره د اورلو بننداره په زرګونو کسانو وکړه چې په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغي د عمله تر 1,500 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په ورته وخت کې د کورونا وایروس د نویو مثبت پیښو شمېره په زیاتېدو ده. د پرونیو مراسمو پر مهال د روغتیا پالانو له غوښتنو سره سم له یوه بله واټن ته پاملرنه نه وه شوې او ډیرو کسانو ماسکونه نه واغوستي. د نومبر په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. تر هغه وخت پورې ټرمپ هڅه کوي چې خپل ملاتړي راغونډ کړي. د یو شمېر نظر پوښتنو له مخې د کورونا وایروس خپرېدو او د اعتراض کوونکو پر ضد د ده د چلند له امله د ده د ملاتړ یو شمېر کم شوی دی.
د ازادي اروپا ازادي راډیو نن د جولای پر څلرمه او یا کلان سو په دې موده کې ازادي راډیو د خبر رسونې دی وي خپلواکي رسنۍ په توګه هڅه کړي چې بلا بلو هی ودونو کې خپل وريدونکو له بي سانسور اطلاعاتو خبر کړي. اسد الله لودین راپور چمتو کړي.
دا لمړنۍ خبر و چې لنن او یا کال مخکې د ازادي راډیو لڅپو د پخوانی چکسلواکیا خلکو تخپور شو. هغه مهال یعنی په 1950 کال کې د راډیو مرکز د جرمني په منشن ښار کې وو. د چکسلواکیا خلکو ته خبری ټولګه نیم ساعت وه. دا خبرونه چې باندې څلور لسیزې په ختیځ اروپا کې د کمونیستي نظام د اوسپنیزو دیوالونو له شا د خلکو تر غوږو رسیده. هغه مهال سړه جګړه حاکمه وه او اروپایي هیوادونه په دوو ډلو ویشل شوي وو. یوه ډله یې د امریکا ملاتړې وه او بله یې د پخواني شوروي اتحاد په مشرۍ د کمونیستي رژیمونو. هغه مهال د معلوماتو رسول یوازې په راډیو پورې محدود نه وو. له 1950 نه تر 1950 کاله د بالونونو پر مټ خلکو ته اطلاعات رسیدل. په دې موده کې له لویدیز جرمني نه نږدې 6,00,000 بالونونو کې د چکسلواکیا، هنګري او پولند خلکو ته څه باندې 300,000,000 لیکونه، کتابونه او پیغامونه ورسېدل. په 1980 کال کې آزادي راډیو چې په روسي ژبه یې خپرونې کولې د آزادي اروپا له راډیو سره یو ځای شوه. له دې وروسته دواړو راډیوګانو په ګډه د اروپا ختیځ او پخواني شوروي اتحاد ته په 25 ژبو نشرات کول. د اطلاع رسونې مزل همداسې روان وو او په 1995 کال کې د آزادي اروپا آزادي راډیو خپل مرکز د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ښار ته ولېږدوه. د ازادي راډیو یو پخوانی مشر کوین کلوز د هغه ورځو یادونه کوي چې د چک جمهوریت پخوانی ولسمشر واسلاو هاول هوکړه وکړه چې په سمبولیک ډول د کال په 1 ډالر کرایه د راډیو مرکز پراکټا ولیک دی.
The snow was falling. It was about 4:30 in the afternoon. The light was fading.
Wabra wareda da mazigar shawkha talur nimi bajini. Hawa tiara keda. Khpalo hamkaran o yan aw tamtami wulchi juan ki ba da se loya vras wanalaram. Mushta shar nishdi wa tiraguna balshivi wu. Da shar mane hamle dal keda. Parde mo fikr ka wuchi zamosh da radio gano ratun ki ta tsafa qulada peshara mastashvela.
د ازادي اروپا ازادي رادیو د چک د پخوانی ولسمشر واسلاو هاول لیکونه خبرول. هاول خپل د کمونیستي رژیم زنداني وو خو خځه به د غلیکونه رادیو ته رسول. واسلاو هاول چې لاس کاله د چک جمهوریت ولسمشر پاته شوی ازادي رادیو د دیموکراسي د واده لپاره ډیره مهمه بلله.
Já si myslím, že vysílání svobodné Evropy i po pádu komunismu.
De shorevi itihad la tota kedo rusta ham de azadi Europa azadi radio mohim rol lobavale. Zaka radio khpalo khabaryalan ta pa nevi demokrasi ki maslaki chalan bar washoda. Aw de khabaryalay de asasat o dastakli shabil gava.
Pa prak ke de 25 kalan faaliyat par mahal de azadi radio khbarawani Afghanistan, Iran, Iraq, de Pakistan pakhtun meshto simo او د بالکان حوزه هیوادونو ته هم پیل شوه. په خو د ازادي اروپا ازادي رادیو لګو یا نخه یو زنګ وو، خو اوس دا نخه د ازادۍ مشال یا څراغ دی. څو کاله مخکې کله چې دغه رادیو له مالي ستونزو سره مخ وه، په امریکا کې ځینو کسانو ورته د فعالیت د دوام لپاره پیسې راټولې کړې. اوس د امریکا کانګرس د ازادي اروپا ازادي رادیو مالی لګښت ورکوي. په تیرو اویا کلونو کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د هڅونې ډېرې جایزې او لقبونه ترلاسه کړي دي. دغه رادیو یو ځل د نوبل جایزې ته کاندید وه او د نړۍ په کچه یې د رسنیو څو سیالۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د ازادي راډیو د اورېدونکو لیکونه لا هم د امریکا کانګرس د کتابتون په نندارتون کې لیدل کېږي. په 2019 کال کې د نړۍ په کچه هره اونۍ 38 میلیونه کسانو په بېلابېلو ژبو ازادي راډیو اورېده. د دغې راډیو اصلي ماموریت کره او بې پلوه اطلاع رسونه، د دیموکراسۍ وده، له قومي او مذهبي تعصبونو سره مبارزه، له بشري حقونو دفاع او د ملي تفاهم رامنځته کول دي. د چک پخوانی ولسمشر واسلاو هاول چې 2011 کال کې مړ شو، په یوه وینا کې ویلي، ازادي راډیو په بې پرې خپرونو سره د دغه هیواد او د اروپا د ختیځ اوسیدونکي د دیموکراسۍ له واقعي معنا خبر او د کمونیستي نظامونو له ولکې یې بهر کړل.
د ازادي راډیو د اویا کلنۍ په اړه مو راپور واورید. اوس هم ناجي صفۍ ته غوږ سئ چې د کابل چپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي، د هغو کسانو مخه باید ونیول شي کوم چې د سولې پروسه زیانمنوي. وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنه راخیستل شوې چې پکې راغلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل ممکن د سولې پروسه زیانمنه کړي. په سرمقاله کې په حکومت او طالبانو هم غږ شوی چې د سولې پروسې ته له دغو زیانونو مخنیوی وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور د افغانستان د سولې پروسه ډیر دښمنان لري او هر څوک د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ګوري چې باید دغو فرصت طلبو کسانو ته زمینه برابره نه شي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي، په دې وروستیو کې له مقناطیسي ماینونو څخه ګټه اخیستل، د راکټي حملو زیاتېدل، د علماو وژل او په ټوله کې د جګړې د لوري بدلیدل د سولې پروسې د ګډوډولو لپاره روان دي. د سرمقال لیکونکي په باور حکومت او طالبان باید سولې ته د رسیدو لپاره د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او دښمن وکړي یو ته د ګټې اخیستنې اجازه ورنه کړي. ویسا ورځپاڼې په دې ټکو خپل سرمقاله پیل کړې ده. افغانان باید سوله د شرغوښتونکو له لاسه وژغوري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، په داسې حال کې چې خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو په زمینه سازۍ بوخت دی او په کابل کې د ډاکټر عبدالله تر مشرۍ لاندې د مصالحې شورا جوړه شوې. پینتاګون په یو راپور کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې ګواکې طالبان د هند نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلې دي. وړاندې راغلي، دغه راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د دوحې په هوکړه کې چې تر روان میلادي کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شوه، په سرګند ډول راغلی چې طالبان به د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي او دا د دوحې د هوکړې مهمه برخه جوړوي. د سرمقال لیکونکي په باور که د وروستیو اونیو بې ادرسه تروریستي مرګونو بریدونو ته وګورو، په ډاګه کېږي چې داسې لاسونه شته چې غواړي د سولې روانه پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، هغه لاسونه چې د یونما مشري شرغوښتونکي بللي دي.
سرمقاله کې راغلي کم تر کمه دروان مرګونی او په ټپه ولاړ حالت نه راوتلو ته اړتیا لرو او د ورسپانې په باور د وس لپاره ټول افغانان باید د سولې پروسې ملاتړ ته راودانګي، خو په عین وخت کې خپله سیاسي هوښیاري هم وساتي او که داسې وشي موږ به ښودلی وي چې داسې یو ملت یو چې د بقا ارزښت لرو. او اصلاح ورسپانې په دې پوښتنې خپله سرمقاله پیل کړې، آیا د سولې مذاکراتو لپاره زمینه برابره شوې ده؟ وړاندې د زلمي خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې راغلي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره پیل نه شي ممکن دا پروسه زیانمنه شي. خو ورسپانې لیکلي که څه هم چې افغان حکومت تر اوسه پورې نږدې 4000 بندیان خوشي کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو تر اوسه سولې لپاره هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې او تل د پلمو جوړولو په لټه کې دي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ هیڅ ډول د باور فضا نه ده رامنځته شوې او له دې پرته سوله ممکنه نه ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل د زهرو کاروان د دې خبرونې نیمایي برخه جوړوي. مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین اوري.
د افغانستان ولسمشری مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو 300 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 5000 او طالبان باید د حکومت 1000 تنه بندیان آزاد کړي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوشي کېدو به د 5000 طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ هم بشپړه شي. پس ول ختیځ ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین 14 شپږ طالبان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته ویل د پکتیا احمد خیلو او د پکتیکا خوشامند کې طالبانو ماینونه ښخول چې پرې 14 دلیدي. نامعلومه وستوالو په کاپیسا کې د ملي امنیت یو کارکونکي وژلی. دغه کارکونکي چې د محب الرحمن په نوم نن سهار دند تر روان و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو د درېمې پرله پسې ورځې لپاره په کورونا وایروس د اخته کېدو تر 50000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې دي. د جولای په درېمه په کورونا وایروس د اخته کېدو د لوړې شمېرې په داسې حال کې خبرېږي چې امریکا د خپلواکۍ د ورځې سره تړلې رخصتۍ لماندي چې په دودیزه توګه سفرونه، راټولېدنې او نور مناسبتونه ورسره ملوي. او په پاریس کې یوې محکمې د داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور یو فرانسوی په 10 کاله بند محکوم کړ.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د نورو دونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو په 4 جلا جلا عملیاتو کې 300 کیلوګرام وډې نشي مواد ونیول. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیانی د سرطان میاشتې په 12 نیټه ازادي راډیو ته ویل پولیسو په خوګیانو او سرخروت ولسوالیو کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په 2 موټرو کې 4.5 کیلوګرام چرس ونیول. په 2 نورو عملیاتو کې چې د جلال آباد ښار په 8 او 9 ناحیه کې وشول 15 کیلوګرام ښیښه ونیول شوه. د دې نشئی موادو د ساتلو او قاچاقو په تور 15 تنه نیول شوې دي. کندهار ښار ته تقریبا د 100 کیلوګرام هیروینو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کندهار د امنیت کمانډانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 2 نفر چې غوښتل 9 کیلوګرام هیروین د جوسو په 1.5 بوتلو کې کندهار ښار ته قاچاق کړي او بیا یې پر معتادینو باندې خرڅ کړي، د سرطان میاشتې په 12 نیټه په میوند ولسوالۍ کې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ښارونو کې د هیروینو او ښیښې استعمال ډیر شوی دی. پولیسو په کابل ښار کې 4 کیلوګرامه کریسټال ونیول. د کابل امنیت کمانډانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سرطان میاشتې په 12 نیټه د کابل ښار په 12 ناحیه کې د عملیاتو په نتیجه کې په یو کور کې 4 کیلوګرامه کریسټال ونیول. 2 نفر چې په دې کور کې اوسېدل هم د دې نشئی موادو د خرڅلاو په تور نیول شوي دي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې په خوست ولایت کې پولیسو تر 10 کیلوګرامه ډیر تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل دولس کلو ګرام تریاک چې په یو سراچه موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچلې وی ولسوالۍ څخه د خوست مرکز ته قاچاق شي. پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی نیول شوی او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروئین باندې اړول کیږي.
به اساس آماری که نشر شده 75% تولید تریاک به هیروئین بیرون از مرز افغانستان میشه.
د فرا ولایت ځینې معتادین شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه په زور کار باندې کوي او مزدوري هم نه ورکوي.
د اراده یې نه وسیږي شخص امکان نه لري چې یو څوک بوجي په زور په باندې کار وکړي.
د ناوړه اثراتو له مخې د نشي موادو د ډولونو په اړه د ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
یو سړی وایي وای دلته آواز تازه آواز اورم کله چې دا مواد اخلي خلک، اما په اصل کې چې آواز هم نه وسیږي.
د بشرمال په نوم یو معتاد وایي چې هم په کور او هم په ټولنه کې بې اعتبار سوی دی.
شپږ میاشتې بند کړی وم په وطا کې په زنجیرو کې اچولم، تشنه به بهم بولم بېرته به موږ راوستلم، اجازه نه وه چې حتی بل ورور نه ما اتاق ته راشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
قومندان صاحب ما خوشی کوي، هلته مې په کلي کې واړه واړه بچیان یوازې پاتې دي.
بس که بولالې له کلي څخه راغلی.
اوس خبرونه له پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو په قاچاقو باندې پیل کوو. د افغانستان په سولو کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروئینو باندې اړول کیږي. د بلکانو روټ موسسې د راپور له مخې په جنوبي آسیا هیوادونو کې د پاکستان قبایلي سیمې د هیروئینو جوړولو په مرکز اوښتي او هیروئین له دې سیمو څخه نړیوالو بازارونو ته استول کیږي. په دې راپور کې راغلي چې له ایران او پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی او له 2019 میلادي کال راهیسې د دوه هیوادونو په خپله خاوره کې د هیروئینو جوړولو یوه کارخانه هم نه ده ویجاړه کړې. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
د کوکنارو د کښت او د تریاکو او هیروئینو د جوړولو په اړه د بالکان روټ نړیوالې موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان د افغانستان د تریاکو اصلي سوداګر دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان تریاک په سلو کې 15 پاکستان ته قاچاقېږي، هلته هیروئین جنې جوړیږي او بیا دا تولید سوي هیروئین د اروپا او عربي هیوادونو بازارونو ته قاچاقېږي. د کورنیو چارو وزارت د سروې او تحلیل رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د بالکان روټ دا راپور ښیي چې د نشه یي موادو زیان افغانستان ته اوښتی خو ګټه یې نورو هیوادونو ته رسیږي.
در مجموع مواد مخدر صنعتی
هم په مجموع کې کیمیاوي نشئی موادو د سیمې په زینو هیوادونو کې د افغانستان د تریاکو ځایونه ولایدي. دغه ډول د بالکان روټ موسسې د راپور پر اساس په سلو کې 15 هیروئین د پاکستان په قبایلي سیمو کې تولیدېږي. د دغو هیروئینو د تولید لپاره کاریدونکي اسید هایډرایټ هم له بهر راځي. بالکان روټ په رسمي ډول دا راپور خپور کړی چې د افغانستان لپاره یو خزیره دی. دا راپور ښیي چې موږ د نشئی موادو قربانیان یو او د سیمې هیوادونه هم په دې ستونزه اخته شوي دي.
پاکستان په داسې حال کې د افغانستان د تریاکو په مارکیټ بدلیږي چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکتارو کښت لږ سوی خو د تریاکو تولید ډېر سوی دی. د بالکان روټ موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان او ایران په 2019 میلادي کال کې په خپل خاوره کې د هیروئینو یو کارخانه نه ده ویجاړه کړې. د دې ترڅنګ د پاکستان د بلوچستان له لارې خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته د هیروئینو قاچاق ډېر سوی دی. په دې اړه د ولسي جرګې غړی غلام فاروق مجرو وایي د کوکنارو کښت له امله ناحقه د افغانستان نوم بد دی، حال دا چې زموږ له تریاکو څخه ګاونډي هیوادونه هیروئین جوړوي او بیا یې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کوي.
متضرر اصلی و اولی هم به لحاظ
افغانستان ته د نشئی موادو د تولید او استعمال له امله تر ټولو ډیر زیان وروختی، خو ګاونډي هیوادونه چې د نشئی موادو د تولید لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د نشئی موادو ډیره ګټه هغوی ته رسیږي، خو بدنامي افغانستان ته پاتې ده. بل هغه هیوادونه چې هیروئین تولیدوي د تولید شوی هیروئینو تر ټولو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
د تریاکو
د ډیرېدو په اړه د امریکا اندېښنه او په پاکستان کې د هیروینو تولید او بیا له هغه ځایه اروپایي او عربي هیوادونو ته د هیروینو د کاچاکو راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې د روان میلادي کال څخه د پاسه یوه میاشت تیریږي او اوس هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره نه ده توانېدلې چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي.
محمد ایاز تر نه کوچې له پاکستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه راپور اوروه. اوس فراه ولایت ته ځو او د محتاجینو حال اخلو. په فراه ولایت کې محتاجین شکایت کوي چې دولتي ځواکونه د امنیتي پوستو د جوړولو پر مهال په محتاجینو باندې په زور کار کوي او د کار په بدل کې مزدوري هم نه ورکوي. په فراه ولایت کې ځینو محتاجینو ازادي راډیو ته وویل پولیس هر وختي دوی د تداوی په پلمه راټولوي او بیا هغه پوستې ورباندې جوړوي چې د جګړې پر مهال ویجاړې سوي وي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
بې سرپناه معتدین سهار وختي د ښار پر واټونو باندې ګرځي، له ډیرانونو څخه پلاستیکونه او زړې اوسپنې راټولوي او بیا په دې پیسو نشه یي مواد رانیسي. خو د فراه ولایت سید احمد او عبدالجبار بیا شکایت کوي چې پولیس نیسي او په زور کار ورباندې کوي خو د کار په مقابل کې مزدوري هم نه ورکوي.
دغه دلته د لنجران سهار وختي کې ورته راسي کشپه پر دې یو ځای جنګ سوی ګونې چپه سوی یا سنګر خراب سوی ساري چې ویل تر مازدیګاره په وولو ټکولو هغه په جوړي مازدیګار یې هم وږي تشې ډوډۍ هم نه ورکي پیسې هم نه ورکي وایي عزت ته کسه لکه دا کشور چې نه مسلمانان ځي دا ملیان دي دوی بیخي بل غیر انساني استفاده ځینې کوي.
پولیس سهار راځي کار مبیایي او بیا تر مازدیګره پورې په زور کار باندې کوي. په داسې حالاتو کې زه مجبور یم چې د خپلې نشې لپاره غلا وکړم. دوی چې موږ کار ته بیایي نو یوه افغاني مزدوري خو پرېږده، آن دا چې ډوډۍ هم نه راکوي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې څه د پاسه 1500 معتدین اوسیږي چې ډیری په ایران کې معتد شوي، کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته راستنه شوي دي. د فراه ولایت د امنی قمندانۍ ویاند محب الله محب په معتدینو باندې بیګار یا اجباري کار ردوي. دی وایي چې پولیس د عامې روغتیا له ریاست سره مرسته کوي چې معتدین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوسي.
تعداد از معتادین شکایت کرده
یو شمیر معتادینو شکایت کرده و چې ګواکې پولیس په زور کار و باندې کوي. موږ د دوی دا ادعا رده وو پولیس یوازې معتادین در ټولوي او د نشې پریښودلو په خاطر یې روغتیایي مرکزونو ته معرفي کوي.
حقوق پو سبحان مصوا وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان ټول ادبا مساوي حقوق لري او په زور باندې په یو چا باندې کار کول د نافذه قوانینو خلاف کار دی.
بی جبری کار تحمیل منع ده در نهت الاجتماع مادره. منگه پا جزا پا کود بی حبس بدیل لرو چه کدهش مثلا زین زایو تا یو ولشی یا کار زینی کار نبیس طولنیز و مسائلو کرا ولی فقط جزا پا عنوان بنده ده. ولی کار جبری کار منع ده. ایت سوک به هیچ عنوان بنده تو میشه بیوده. یعنی چه اراده اینه و سیدی شخص ایت امکان نلری چه سوک تو بوزی و پزوره به بنده کارو که.
لنشه ای ماده سرد اون برزه پا قانون که معتادین نروغن بلل شوی. انتردی چی ده معتادین و لخوخی پرته پا زور ده نشه پری خودلو تا ده حقوی ار ایستل هم ده قانون خلاف کرده.
تولنیزی شبکه انترنت، فیسبوک، تویتر، اسمس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري اوس نشي مواد ډولونو ترازو. دا چې نشي مواد څه ته وایي په عمومي ډول پر څو ډول دي او هر ډول انسان ته څه زیان لري په دې اړه به له ډاکټر بریالي میوندوال سره زموږ د همکار محمد ایاز ته نک مرکه واورو.
نشه‌ای توکی یا مخدره مواد هغه ټول توک ته ویل کېږي سینس یا مرکزی عصبی سیستم تر اغیز لاندې راولي. په مزاج، تفکر او کړو وړو کې د انسان تغیر راولي. دا ټول ته موږ نشه‌ای توک ویل سو، هغه قانوني او غیر قانوني یا طبي یا سنسیتیک یا جوړ شوي مواد دي. اوس که موږ وګورو دا مواد مختلف مواد، یو طبي مواد دي، یو نیمه طبي مواد دي او بل ټول کیمیاوي مواد دي. د مثال په توګه طبي مواد موږ یاد کړو هغه تریاک یا چرس، دا طبي یا نیچرال مواد دي. او که موږ وګورو هیروین، دا نیمه طبي مواد دي او ورسره کریستال، شیشه، دا ټول کیمیاوي مواد دي.
په عموم کې نشه یي مواد د اغیزو له مخې پر څو ډول دي؟
زړی مطالعات یا په خوا چې موږ طبقه بندی کړی و څلور ډول معلوم ډولونه او یو په ادرس کې و چې پنځه ډول راځي. خو نه مطالعه شي چې دا مواد په درې ډول دي. هغوی دا اوپویات یا هیروین او تاریاکو دا یې راخیستې دي په سوستوونکي یا ډیپریسانټ کې یوځای کړي دي چې هغه کې یو ډیپریسانټ یا سوستوونکي دي، بلې سټیمولانټ یا تندې کوونکي دي، او بلې هم هلوسینیجن یا برسم راوړونکي دي. دا دې سره په څنګ کې بیا موږ نور مواد د ادر په نامه هم لرو، هغه چې چارس مرجونا او میرات او خط دا د ادرس کې راځي، یعنی وغیره ګروپ کې راځي.
که دا لږ راته تعریف کړي دغه مواد دا څنګه مواد دي، څه ډول خلک له دغو موادو استفاده کوي؟
په اوم کې د سټیمولانټ یا تنبیه کوونکي مواد کې کوکاین موږ ویلی سو، امفیتامین ویلی سو، میتا امفیتامین، نیکوټین، کیپین چې په چایو په دې کې ځای په ځای سوي دال لري. خو دا سټیمولانټ مرکزي عصبي سیستم فعالیت زیاتوي او شخص ته د دروغجن یا خوشي یا پارونکي احساس ورکوي. هغه کسان چې دا مواد اخلي هغه یو دروغجن خوشي لري او پارونکي احساس لري. دا مواد چې کم خلک اخلي هغه په څلورو ساعتو کې ډیر کم خوب کوي، ځکه دا مواد خپل تندې کوون کې د خوب د منځ وړي. او بل ډیپریسانټ یا سوستون کې مواد لکه مثلا الکول راځي په دې کې، هیروین راځي، مورفین راځي، تاریاک راځي، باربیچورات، بنزودیازپین دواګانې، د دیازپام والیم دغه دواګان چې بازار کې پیدا کیږي، دا ټول په سوستون کې موادو کې راځي. روهاپینول په دې کې راځي. دا د انسان په وجود باندې تاثیر کوي او هغه د سینس یا مرکزي عصبي سیستم فعالیت کموي. دا درامتیا احساس کوي انسان په دې کې. کله کله د خوب حالات ور باندې راځي. هغه کسان چې مواد د ډیپریسانټ یا سوستون کې اخلي هغه به د زړه ضربان به کم وي، تنفسي حرکات به کم وي، د مرکزی عصبی سیستم فعالیت یعنی عصبی فعالیت به کم وي. خو په دې کې ځینې داسې مواد دي لکه مثلا الکول. الکول کم ډوز واخلي انسان دا سټیمولانټ دی، تنبیه کوونکی دی، او که جګ ډوز یو کس واخلي دا ډیپریسانټ دی، ډیپریس کوونکی دی. عموما دا ځینې مواد که کم ډوز واخلي یو رقم تاثیر لري، او که په جګ ډوز سره واخلي بل رقم تاثیر لري. د مثال په توګه چرس را واخلو، چرس که کم ډوز واخلي ډیپریسانټ دی، او که جګ ډوز واخلي هلوسینیشن یا برسم راوړونکی دی، بلې سټیمولانټ یا تنبیه کوونکی دی، او بلې هم هلوسینیجن یا برسم راوړونکی دی. په دې کې ال اس ډي یو قسم ته مواد شامل دي، مسکالین بیوټ شامل دي، ډي ایم ټي شامل دي، اکستازي شامل دي، پی سی پی شامل دي، مشروم مرخیړي چې موږ دوايده پکې شامل دي. خو دا داسې مواد دي چې مختلفو ناسمو احساساتو سبب کیږي. دا په مزاج ته په کور کې بدلون راوړي. لکه مثلا د مثال په توګه کوم رو ایو یو سړی وایي وایدل اواز ته زه اواز اورم کله چې دا مواد اخلي خلک، اما په اصل کې چې اواز هم نه وسیږي. یا یو سړی د سپیکر کې دلته وایي څوک ستا یا څوک ماته ژغ کوي یا څوک موجود لري دلته، اما په اصل کې چې هم نه وي. دې ته ناسم احساسات کې ایمیجینګ یا تفکر هم داسې خراب شوی. نو دا خلک د سپیکر کې چې دلته په څوک کې یا څوک ماته اواز کوي، اما په اصل کې چې هم نشته، دا د دې ناسم احساس دی.
دغه مواد چې تاسو وویل دا د انسان بدن ته، روغتیا ته څومره زیان لري؟
عموما ټول نشه یي توکي مرکزی عصبي سیستم د منځ یا سینس خرابوي. دا مرکزی عصبي سیستم کې د پاداش مرکز د منځ وړي، یعنی خوان مرکز د دې خرابوي. انسان تفکر او تمرکز نشي کولای، قضاوت خراب وي، او د توازن یا موازنه خرابوالی مستر وړي. دا انسان جوړ خپګان یا ډیپریشن ته وړي، انزایټی یا تشویش ورته پیدا کوي، لیور ډیزیز یا د جګر یا ناروغي یا د ینی ناروغي ورته پیدا کوي، چاغه اچ بی اس اچ سی وی اچ ای پیدا کیږي، او همدارنګه دا د ټی بی سبب هم کیږي، ځکه دا خلک مختلف نشي یو ځای کاری.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شې د چ په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې وورې ده.
خیر ده، پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریس پر مزانی سپو سر بیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په مو د موتاد له شخصي ژوند خبر کو. د لغمان ولایت اوسیدونکو بشرمال د نشه پر مهال په نشو اخته سو، او یو ولس کال کیږي چې نشه کوي. دوی وایي چې ورور یې درې څلور ځله په زنځیرونو تړلی خو بیرته ځینې تښتېدلی دی. دا چې بشرمل ولې په نشو اخته سو او په دې لار کې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
مسغ مکتب نه به اختیا خبرې پټېدلو، کور کې به نه خبرېدل، هلک سیلو سیلو همدغسې سګرېټ وو، چرس وخه، حتی دې ته راغلو چې بیخي محتاط شولو د پوډر هیروینو د تریاکو تب پاتې شو. دا خو داسې یو بوټی ده چې هر څه نه د مور یې رهي پلار یې رهي، دا خو مکتب ده، هر څه نه د باسي د مړي د ژوندي نه. درې دپې مې یو مشر ورور دې تړلی یم، یو دپې اولس میاشتې تړلی یم، دې نه مخکې شپږویشت میاشتې تړلی وم، بیا شپږ میاشتې بند کړی وم په وطا کې، په زنځیرو کې اچولم، تشنه به بهم بولم، بېرته به همغه راوستلم. اجازه نه وه چې حتی بل ورور نه ما اتاق ته راشي. بېخي ځای په کړي وو چې هغه نږدې خپلوان مونږ نه پېژندلو، په دې رقم یې مونږ کړي. کور کې بې اعتباره، باندې بې اعتباره، انډیوال ته بې اعتباره، یعنی د نور خرابېدل نشته دي چې نور دې نه زیات سړی خرابه شي. نشې په وخت کې ورور در باندې اعتبار نه کوي، نه بل سړی به در باندې څنګه وکوي، مور در باندې اعتبار نه کوي. یوه ورځ هم داسې شپه راغله، اوبه مې څنګه ایښې ولې، اوبه مې وچې کړلې، سبایي و مور مې وویلې وای، یو خور هم دا مور مې وویل بېګا ډېره تږې وم، وایي څنګه ته مې د اوبه ایښې ولې، په هغې کې به شرمل اوبه چکلې وې. یعنې مور نه مونږ د خولې نه نفرت کوو چې چا خبره وړکی دی متیاد پېکی پېکی کنه. بس د ورځې د چا کم او کم ولا پنځه سوه څلور سوه چې به په مخه راغلل سرپمپ یې نه کوله، ځکه چې متاد و هم متاد و هم چې هغه به د احتیاج و. یو ورځ خمار شوم مدت خانه کې ناست وم چې پاک خبرې بس نور ته نه وي، او سیاست والا سیاست والا چې دادین لاندې ونهوتلم، بس همغې سره ناست وم. د هغې نه مې پوډر تښتولی دي، دوه نیم کاله نه ومه په کور کې. بیا مې کور ته اول تللی وم چې دا مور مې وله چې دا چا لال کړی دی په یو باغ کې. بیا مې وله هغه مور نه ما پسې تشویش وکړه، وله صدقۍ مغزي شوله، بېخي لیونۍ غوندې شوله. ډوډۍ به یې خوړلې، بیا به یې نارې ولې زه به څنګ کې ناست وم. بیا به یې ویل چې زه به شرمل ته ډوډۍ تیاروم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې دین محمد له کلي څخه ښار ته راغلی وي، او خپلې مېرمنې په یوه روغتون کې بستر کړی وي. کله چې له روغتون څخه راوځي نو سمدلاسه پولیس نیسي. دا چې دین محمد ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پوډاری ودرېګا
کمانډان صاحب، داله ولاړیم. ولې څه خبره ده
پوډار څکا وی؟ بیا وای چې څه خبره ده؟ تر دې هم بلا لوی خبره وی، بلاله ویني چې مونږ تختی.
سمه ده کمانډان صاحب، ودرېګا چېونه خوځيږي.
کمانډان صاحب قسم په خدای کې زه پوډریم. پوډر خو څه کوي والا کا سیګریټ هم لاس کوم.
ته غواړې چې ما وغلاوي؟ زه دې ښه پېژنم چې پوډری یې. زه هر ورځ پوډریان راټولوم او شفخانې ته وړم، دغه مې کار دی.
کمانډان صاحب غریب سړی یم، له کلي څخه راغلی یم. دوی هفتې کېږي چې میرمن مې په دغه شفاخانه کې بستري ده.
کله کېنه در روښانه، دا نو دلیل دی میرمنه به دې ناروغه وي. ستا رنګ ولې تک ژیړ دی؟
کمانډان صاحب کلیوال بزګر یم، همدا اوس مې میرمنې ته وینه ورکړه. ډاکټر ویل چې دا وینه یې نه بس کېږي، ورشه نوره وینه پیدا کړه، نن یې عملیات کوي.
بلالا دا پوډری خو داسې پیلی دروغ وایي لکه چې لیکلی وي.
قسم په خدای که دروغ وایم، میرمن مې امیدواره ده. ډاکټران یې نن عملیات کوي. ډاکټران ویل که وینه ورته پیدا نه کړه مړه کېږي.
دا لا بله، تا په بدن کې خپله څاڅکی وینه نشته، ته ناروغ ته وینه ورکوې او له بله ځایه هم وینه ورته راوړې.
زه وینه ورته راوړم، نو څه وکړم، غریب سړی یم، میرمن مې له ما پرته په ښار کې بودی څوک هم نه لري.
عجیبه ده والا، پوډریان د خپلو ښځو زهر او کالي خرڅوي، او ته هم په خپله وینه ورکوې او هم د بل چا وینه ورته راوړې. والا عجیبه ده.
کمانډان صاحب ما خو درته وویل چې زه پوډری نه یم. قسم په خدای که پوډری یم، که مو زړه ته نه لویږي شفاخانې ته راسره ولاړ شئ.
کینه کینه، دا خبرې نو هر پوډری کوي. یوې وایي پلار مې مړ دی، بلې وایي میرمنه مې ناروغه ده، بلې وایي زوی مې موټر وهلی.
قومندان سے ما خوشی کئی الت میں پکلی کی واڑو اڑ بچیانی واز پاتی دی او دل تمی ناروغ میرمن پ شفاخانہ کی بستری دا
بس کا بابو لالے لکلی چخرا غلایا
قومندان سے تازی پولیس والے زمون کے لیے والو سر دمرا ناروا کوی بس دا مو گنا دا چخڑ پڑیو او درشی مون دی اغستی
اخی جنا دور میں اعصاب خراب ہوا کنے تر وحلو بد پس غلبل استریکم
قومندان سے مکا غریب سڑا ہم کہ میں موتاجی نو پہ شفاخانہ کے بستری کے میرمن ہمیں مڑکی کی او بال لری
بس نہیں اور مکا کہے گا
قومندان صاحب جیبونا بے تلاشی کم چی پوڈر ور سر دی کنا
جیبونا والے تلاشی کرے بابا دو رائے اخکاری چی پوڈری دے در کشی کشی دو موتاجی نو شفخانے تے بوزو
درزا مکیشا اللہ جر کوا
قومندان صاحب دو خدا ارویمی در وڑے دے ما خوشی کئی زم موتاد نیو میرمن میں ناروغ دا کسیمین وانو رم رکی گی
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازہ دا
رازا رازا پردامہ خامخ چوکی کینا
نہ نہ کینم یو خبر در تکو
خوا سدی ویل
دا ریزہ میں در تراوڑی
بیا دید سے شہری زرا تراوڑی دا
ما ویل چ مال دی شفاخانی چ رخصت کی
چ دین اروغ دی علاج مودہ نوی پورا شوی مونگ نہ رخصتو ستا خو تروس دوی ہفتے لانی دی پورا شوی
ڈاکٹر صاحب دچی تداوی دچی ناروغ زو روغ سلام زو مول دل تا پد کلام
چا ویل چروغه نه روغ بابا کته روغه نو مونږ ول دل تا بستری کوله
ڈاکٹر صاحب زو موتاد نه یم اسی پولیسو د نجی په تور ونی ولم دوی هفته کیږي چې دل تا پروت یم
نو ستاسو خیال ده چې مونږ روغ او ناروغ نه سره پیژنو
ڈاکٹر صاحب زه ریختیا وایم معاینات به وکي درته معلومه بوشي چې زو موتاد نه یم
خطا اوس مونږ ته توابت هم راخې ها سم لو راخ کار چې ته موتا دي او تو چې زروخ سره
ډاکټر صاحب میرمن می په شفاخانه کې بستری ده کئ نه منی را سره ولاړ شي د شفاخانی ډاکټران می پیژني زه اختیا در ته وایم زه موتا نه یم ول ډاکټر صاحب
الله کته ده د ټلویزیون आवाज لګیږکه
سما ده
د زرغونی په نوم یو میرمن چې خاوند دی ډاکټرانو په وینه پسې لیږلی او له یوې اونۍ رئیسې شفخانې ته بیرته نه دی راګرځېدلی میرمنې نن د اولاد پر لنګون باندې مړه شوه خو نوی زیږېدلی بچی ژوندی دی که څوک پیژني هیله ده چې روغتون ته ورشي او د زرغونې جسد او ماشومې ترلاسه کړي
زرغونه زرغونه دا خو زما میرمن ده زما میرمن مړه شوه زما کور ړنګ شو تاسو ډاکټران نه یاست تاسو سب قاتلان یاست قاتلان
په دې کې نو زمونږ څه ګناه ده ته خو پولیسو نیولی او مونږ ته د موتاد په نوم راسپارلی
نو تاسو ته چې پولیسو هر څه وویل تاسو یې منئ تاسو خپل عقل نه لرئ نه مې درته وویل چې زه روغ سړی یم زما معاینات وکئ څو وار درته راغلم خو تاسو مې خبره ونه منله
ګریوان مې خوشی کړه که نه اوس چوکیدار را غواړم چې په ډبه ولدلی دې ځای وباسي
نه یې خوشی کوم دا یې لا بله وایي هم بوره هم بدنامه ستاسې له لاسه مې په روغتون کې ښځه مړه شوه کور مې ړنګ شو ګناهکار لامزو شو
خیر دی خدای پاک ته صبر وکړه دغه به دې په قسمت کې لیکل شوی وه بس همدا اوس دستي رخصتوم
نه داسې اسانه مو کله پرېږدم زه به ستاسې او پولیسو سره ګورم زه مې میرمنه تر هغو نه خښوم چې حکومت مې غږ نه وي اورېدلی زمونږ سره ولې دومره ظلم کېږي آیا مونږ انسانان نه یو او که د دې وطن نه یو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان. I'm not afraid to die.
سے د کرونو ڈک دے سمالا لیا پخبل کور کے نا مخت دے واچوا یو ماسک د دعا پجانے ماس دخبل مور کے نا پجانے ماس دخبل مور کے نا سما کرا سما ٹکور کے نا بزلن تنگ درل بزل ناؤڑم شور کے نا چین ماچی کھلی ریز مریز تارا نیون سیتر گو